افغانستان کې شپږ بجې شوې دي. ازادي راډیو په دې نیم ساعته خبري مجله کې موزه نوري اسنوري هرکلای کوم. په راپورونو کې به واورئ چې د افغانستان ولسمشر اشرف غني یو ځل بیا ټینګار وکړ چې هیڅوک پر افغانانو د خپلې خوښې نظام نشي تپلی. د ولسمشر اشرف غني پر دې څرګندونو سربیره د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلو. اسدالله لودین دا خبرونه اوروي.
سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، د خوست په صبریو ولسوالۍ کې د نګدې شلو ملکیانو د وژلو ادعا شوه. کورنۍ چارو وزارت هغه پولیس له دند لري کړی چې یو خځه په کیبل وهلې و، او د پاکستان پولیسو د پښتون ژغورنې غورځنګ دوه مشران منظور پښتین او محسن داوړ نیولې دي. طالبانو د ملګرو ملتونو له مرستندوی ماموریت یونما او نورو بشرپالو ادارو غوښتي چې خوست کې د هغې پیښې رښتینی راپور ثبت او خپور کړي چې دوی ملکی وژنې بللې دي. طالبانو نن په یوه خبر پاڼه کې ادعا کړې چې د خوست په صبریو ولسوالۍ کې د افغان ضربتي قواوو په عملیاتو کې چې د دوی په وینا د بهرنیو هوایي ځواک ملتیا کوي لږ تر لږه شل ملکیان وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. د طالبانو د قطر د دفتر ویاند محمد نعیم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
تقریبا تر شلو پورې عام خلک ماشومان او ښځې په کورونو کې شهیدان شوي دي، کورونه په هوانه وشتل شوي دي. دغه تصویرونه هم راوتلي، ویډیوګانې هم راوتلي دي میډیا ته. موږ ټولو رسنیو غوښتنه دا ده چې راشي دغه سیمې او دغه ځایونه په خپله وګوري، هلته فرصت او زمینه به ورته مساعد کړو.
د خوست امنیه قومندان داوود امین وایي عملیات د دې لپاره پیل شوی چې دغلته د مخالفینو د ثابت قرارګاه د جوړېدو مخنیوي وکړي. ښاغلی امین خبریالانو ته په یو لیکلي پیغام کې د ملکیانو رامنځته شوی مرګ ژوبله تایید یا رد نکړه، خو زیاته کړه چې د دې ډول عملیاتو قرباني ملکی کسان ورکوي. د ځایي خبریالانو په وینا دا عملیات د کمپاین په نوم حکومت پلو ځواکونو لخوا شوي. دغه ځواکونه د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی ای لخوا روزل شوي دي. بل لور ته په خوست ښار کې نن ماسپښین مهال یوې بمي چاودنې 14 کسان ټپیان کړل. د خوست امنیه قومندان محمد داود امین ازادي راډیو ته ویلي چې چاودیدونکي توکي په یو موټر سایکل کې ځای پر ځای شوي وو، او هغه مهال و چاودیدل چې د ملي امنیت یو پیکاپ موټر له سیمې تېرېده. ټپیانو کې 14 ملکیان او دوه د ملي امنیت سرتیري دي. تر اوسه د پیښې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. د کورنۍ چارو وزارت وایي هغه پولیس د امنیتي ځواکونو له لیکو لري کړی چې تورخم کې یو میرمن په کیبل وهلې و. د دغه وزارت ویان طارق آریان نن رسنوي ته پاستول شوی پیغام کې ویلي دا ګام وروسته له هغه پورته شو چې تورخم دروازه کې په همدې تړاو د پیښې اخیستل شوی ویډیو چې د ده پټکو پخوانی وه وارزول شوه. آریان وایي د پولیسو دغه منصوب وهاب نومیږي او نور به ټول عمر په امنیتي ځواکونو کې د کار کولو اجازه ونه لري. په تورخم کې د دغې میرمنې د وهلو ویډیو تیره اونۍ ټولنیزو رسنیو کې خپره شوه. کورنۍ چارو وزارت وایي د هر پولیس لخوا د خلکو د ځورولو پیښې ورته د منلو نه دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو فعال عبدالله ننګیال ویلي د کوهاټ پولیسو د غورځنګ مشر منظور پښتین نیولی او نامعلوم ځای ته یې وړی دی. نوموړي دغه خبره پر خپله ټویټر پاڼه کړې ده. د ازادي راډیو د مشال څانګې د راپور له مخې د کرک پولیسو د غورځنګ بل مخکښ او له شمالي وزیرستانه د قومي اسمبلی غړی محسن داوړ هم نیولی او کوهاټ ته یې بولی دی. دوی دواړه د جانخیلو د اوسیدونکو هغه لاریون ته روان و چې دغلته د څلورو تنکیو ځوانانو د وژنې په غبرګون کې پیل شوی دی. د دې څلورو هلکانو مړي تر شلو ورځو له درکۍ وروسته د مارچ په 1 وموندل شول. شاوخوا 3000 دا لاریونوال نن سهار وروسته له هغې د اسلام آباد په لور روان شول چې جانخیلو کې یې څو ورځني پرلت نتیجه ورنه کړه. دوی اسلام آباد ته پرې نه ښودل شول او بنو ښار ته نږدې یې پولیسو مخه ونیوله. د پاکستان رسمي سرچینو تر اوسه د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر او یو بل فعال غړي د نیولو په اړه څه نه دي ویلي. د غورځنګ پلویانو لیکلي چې پولیسو پر دوی اوښکې بهوونکی ګاز کارولی او ډزې یې پرې کړې دي. چین پر دو امریکایانو یو کاناډایی او د بشري حقونو پر یوې ملاتړې ډلې بندیزونه ولګول. دې کسانو د چین په شینجن کې له یوغور مسلمانانو سره د چینایي چارواکو پر کړنو نیوکې کړې وې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلي د چین دا ګام به یوازې د ده په ټکو نسل وژنې او د یوغوریانو او نورو مسلمانانو د حقونو تر پښو لاندې کولو ته د خلکو پام واړوي. چین دا اقدام وروسته تر دې کوي چې اروپایي ټولنې، برېټانیا، کاناډا او د امریکا متحده ایالاتو د شینجن د سیاسي او اقتصادي ډلو پر څو غړو د بشري حقونو د سرغړونو په خاطر بندیزونه ولګول. او درې اروپایي هیوادونو فرانسې، بلجیم او پولنډ د کورونا وبا د مخنیوي په پار محدودیتونه سخت کړي دي. بل لور ته بیا د دې برعکس برېټانیا کې بیا د محدودیتونو په لرې کولو غور کېږي. دغلته ویلز لومړنی ښار دی چې د سفر بندیزونه یې لرې کړي دي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه 2. هرات کې به هم اسمان وریز وي، د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټه 9. کندهار کې اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټه 9. مزار شریف کې اسمان وریز، د ورښت امکان، د تودوخې لوړه درجه 18 ټیټه 9. او جلال آباد کې به اسمان زایزه وریز وي، د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه 14.
آزادی رادیو اوری. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د افغانستان ولسمشر اشرف غني یو ځل بیا ټینګار وکړ چې هیڅوک پر افغانانو د خپلې خوښې نظام نشي تپلی. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله بیا وایي چې په استانبول کې په کېدونکې غونډه کې به د افغانستان د راتلونکي نظام په اړه دوه طرحې وړاندې شي. د افغانستان اوسنی وضعیت په پام دغه طرحې څومره عملي کېدای شي؟
عملي به هغه طرحې چې د عملي کېدو وړتیا ولري.
په افغانستان کې د ځوانانو عالي شورا نن لومړنۍ غونډه وکړه. د دې شورا غړي د افغانستان په چارو کې زیاتې ونډې ته هوسیږي.
دا شورا به د هر ځوان د نوښتګر کار د پلي کولو په موخه د مطرح کېدو تر ټولو عظیم محور وي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلین یوې استرالیایي کمپنۍ ته د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د قانونونو د سروې په اړه شوي قرارداد ته په اشاره وایي. د هیواد د قانونو د سروې په اړه اوس په داخل کې هم د خصوصي کمپنیو ظرفیت زیات شوی دی. خو د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت بیا بل څه وایي.
د قانون او پټرولیم وزارت د فورتسکیو فیوچر کمپنۍ سره هیڅ ډول استخراجي، تفحصي او یا هم اکتشافي قرارداد نه دی لاسلیک کړی.
په یو تفصیلي راپور کې به واوري چې د افغانستان تاتارانو د خپل هویت د بیا راژوندي کولو لپاره هڅې پیل کړې. په نړیوالو موضوعاتو کې به په برما کې د ورستی وضعیت حال درکو. ازادي رادیو او ری په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 13.5 صفه صاف او وازی اوریدل شي. روزو د خبرونې لومړی موضوع ته د افغانستان ولسمشر اشرف غنی یو ځل بیا ټینګار وکړ چې هیڅوک پر افغانانو د خپلې خوښې نظام نشي تپلی. ښاغلی غنی دغه څرګندونې نن په کابل کې د افغانستان د ځوانانو د عالي شورا په غونډه کې وکړې. او له ځوانانو یې هم وغوښتل چې د یو عادلانه نظام چې هیواد د پرمختګ لوري ته سیخ کړي د پیاوړي کېدو لپاره هڅې وکړي. په عین حال کې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله په ترکیه کې کېدونکې غونډه د افغانستان د سولې لپاره یو مهم فرصت بولي او وایي د جګړې د پای ته رسولو لپاره به دوه طرحې دې غونډې ته وړاندې شي چې طالبانو هم په کار چې پرې بحث وکړي. نور به په دې رپورټ کې واورو.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي کوم نظام چې افغانان یې ونه غواړي په زور یې څوک پرې نشي منلای. جمهور رئیس غنی چې نن یې د ځوانانو عالي شورا په لومړنۍ غونډه کې خبرې کولې وویل
فرصت څنګه یې
فرصت مو پدې کې ده چې د یو عادل نظام ستنې کلکې کړئ. لوري ته برابرې کړئ. ستاسې له خوښې پرته هغه نظام چې نه یې غواړئ څوک پر تاسې تحمیلولی شي. د همدې کبله باید پر دې بنسټیز فکر وکړئ چې څه ډول یو نظام غواړئ او څه ډول یوه سوله غواړئ.
د افغانستان جمهور رئیس له دې وړاندې هم د افغانانو له رایې پرته د بل چا په خوښه او طرحه له هر ډول نظام جوړېدو سره مخالفت ښودلی و. ښاغلی غني داسې مهال ته څرګندونې کوي چې امریکا د افغانستان د سولې خبرو د ګړندي کولو لپاره د مشارکتي حکومت جوړېدو یوه طرحه وړاندې کړې. هغه طرحه چې ویل کېږي د ترکیې په غونډه کې به هم پرې بحث وشي. په ورته وخت کې د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله د ترکیې راتلونکې ناسته چې تمه ده د اپریل په لومړیو کې جوړه شي د افغانستان لپاره برخلیک ټاکونکي ګڼي او زیاتوي. په دې غونډه کې به د افغانستان د سولې په اړه هر اړخیزې خبرې وشي. ښاغلي عبدالله د فرانسې سلی روش ټلویزیون سره مرکه کې ویلي دوی دوه طرحې لري چې طالبانو سره پرې خبرو ته چمتو دي.
دو موضوعات زمونږ په مخ دي. یو د لنډې مودې لپاره د قدرت ویش دی. مونږ د قدرت ویش په اړه له خپلو همکارانو سره خبرې او شرایط شریک کړي دي، خو تر اوسه طالبانو تر دې مهاله په دې اړه څه نه دي ویلي. مونږ د قدرت ویش نظریه رد کړې نه ده او چمتو یو چې په دې اړه خبرې وکړو. دومه موضوع چې طالبانو ته به د منلو وړ وي یا نه، هغه به وروسته معلومه شي، خو مونږ له وخته مخکې ټاکنو ته چمتو یو.
خو ښاغلی عبدالله دا هم وایي که طالبان فکر کوي چې د بهرنیو عسکرو له وتو وروسته به په زور افغانستان ونیسي، لویه تېروتنه کوي. طالبان بیا د راتلونکي نظام بحث د افغانانو خپلمنځي موضوع بولي. په قطر کې د دې ډلې د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم که څه هم د ښاغلي عبدالله د وروستیو څرګندونو په اړه غبرګون نه ښیي، خو له دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي دوی له یو داسې اسلامي نظام ملاتړ کوي چې د افغانستان ټول لوري پکې ګډون ولري. خو د جمهور رئیس غني لخوا له وخت مخکې د ټاکنو کېدو په اړه طالب ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په یو پیغام کې دا طرحه رد کړې وه. په ورته وخت کې یو شمېر سیاسیون وایي د ترکیې په غونډه کې به بنسټیز بحث د هغې طرحې په اړه وشي. زلمي خلیلزاد وړاندې کړې او د یو مشارکتي حکومت د جوړېدو غوښتنه یې کړې. شنونکی شهزاده مسعود وایي د مخکني جمهور رئیس حامد کرزي په مشرۍ ځینې سیاسیونو په دې طرحه کې یو شمېر اصلاحات اړین بللي او ترې ملاتړ کړی.
عملي به هغه طرحه وي چې د عملي کېدو وړتیا ولري. زما په اند باندې د ډاکټر صاحب خلیلزاد اخرنۍ طرحه چې د جمهوریت اصل هم پکې رعایت شوی و، پاز ملاحظات هم پکې و، هغه که اصلاح شي زه فکر کوم چې مناسب ترینه طرحه به هغه طرحه وي.
خو د افغانستان حکومت بیا د ټاکنو پرته د بل هر ډول حکومت طرحه رد کړي او هغه یې خوب او خیال بلل دی.
و موردل چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی یو ځل بیا ټینګار وکړ چې هیڅوک پر افغانانو د خپلې خوښې پرته بل نظام نشي تپلی. اشرف غنی دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې ټاکل شوې را روانه اپریل میاشت د ترکیې د استانبول ښار د افغانستان د سولې د یوې غونډې کوربه وي. د غونډې ته د افغانستان دولت، طالبان، دغه راز د سیمې د افغانستان په مسله کې د ښکېلو هیوادونو یو شمېر چارواکي هم وربلل شوي. تر اوسه پورې دقیقه نیټه نه ده څرګنده، خو د دغې غونډې په درشل کې د سولې په اړه افغان چارواکي او دغه راز ځینې نور لوري بېلابېلې څرګندونې کوي. افغان ولسمشر دغه راز نن په کابل کې د ځوانانو د عالي شورا پرانیست غونډې ته هم ځوانان وهڅول چې په افغانستان کې د یوه عادلانه نظام، داسې نظام د پیاوړي کېدو لپاره مټې راونغاړي چې افغانستان د پرمختګ لوري ته سیخ کړي. د ځوانانو عالي شورا 15 غړي لري او نن یې لومړنۍ غونډه په کابل کې و. نور به د ازادي راډیو د خبریال په دې رپورټ کې واورو.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي ځوانان باید په بیلابیلو برخو کې مهارتونه لوړ او تخصص ترلاسه کړي. ښاغلي غنی دا څرګندونې د یکشنبې په ورځ د ځوانانو عالي شورا په پرانیست غونډه کې وکړې. او ویې ویل ځوانان باید د ملي یووالي د ساتلو لپاره کار وکړي.
هغه ځوان چې فساد کوي، تعصب کوي، ملي وحدت ته صدمه رسوي او یا واقعا کفایت به کار نه لري او په خپل مټ باندې استوار نه، دا د ځوان مقابل کې به تاسو ودرئ.
ښاغلي غنی د ځوانانو بیروزګاری ته په اشاره سره وویل چې په افغانستان کې له دولتي سرچینو سمه استفاده نه ده سوې. په خبره په دې برخه کې جمهور ریاست په ګډون د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو کمیسیون ناکام دي. بې ځایه معاشونه ورکړل سول، له ان ټي ای نه وړه استفاده سوې ده. محمد اشرف غنی د افغانستان په کلنی پرمختګ اندېښنه وښوده. د نوموړي په وینا په کلنی ډول 2 یا 3% کلنی رشد د افغانستان ستونزه نسي هوارولی او هغه وخت به د افغانستان ستونزې راکمې سي چې د پرمختګ له 2 تر 12% پورې ورسیږي. د ځوانانو عالي شورا غړي د حکومت له دې کاره خوښ دي او وایي د افغانستان په تاریخ کې دا لومړی ځل دی چې ځوانانو ته دا ډول شورا جوړیږي. د دغه شورا غړي ژمن په پرانیست غونډه کې وویل
دا شورا به د بدخشان، لواخانه، د پکتیکا تر برمله، د هرات له انجیل، د نورستان تر برګي مټاله او بالاخره له کابل تر زابله د هر ځوان د رسا غږ د اورېدو تر ټولو عالي ترین ادرس او د هر ځوان د نوښتګر کار د پلي کولو په موخه د مطرح کېدو تر ټولو عظیم محور.
د افغانستان د ځوانانو عالي شورا 15 غړي لري چې 14 تنه چې 8 نارینه او 8 ښځې دي. په 8 زونونو کې د انتخاباتو له لارې راغلي دي. اته تنه لا بلابل قشرونو انتصابي غړي شپک تنه د نړۍ لشپګو وچو افغانان چې ځانګړي مهارتونه او تخصص لري دا ټول د دوه کلونو لپاره انتخاب شوی دی. د دې شورا پاتې 15 دولتي غړي دایمي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلین وایي د هیواد د قانونو د سروې په اړه بهرنیو کمپنیو ته د تړونونو ورکړه خصوصي سکتور ته د اندېښنې وړ ده. دوی نن په کابل کې یوې خبري غونډه کې وویل اوس په افغانستان کې دننه په دې برخه کې لازمې وړتیاوې رامنځته شوي او باید دا ډول تړونونه کورنیو شرکتونو ته ورکړل شي. خو د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت ویلي هیڅ یوه بهرنۍ کمپنۍ سره د افغانستان د قانونو د استخراج په اړه قرارداد نه دی شوی، بلکې هغه څه شوی دی یوازې د سروې لپاره دی. نور به په دې رپورټ کې واورو.
په افغانستان کې د قانونو د سروې او مطالعې په اړه له استرالیایي فورتسکو فیشر کمپنۍ سره تړون یو ځل بیا اندېښنې راپورته کړي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی چارواکي وایي د افغان حکومت دغه کړنه د خصوصي سکتور لپاره د اندېښنې وړ ده. د دې خونی عامل مشر شفیق الله عطایي وایي روان وضعیت خصوصي سکتور له ستونزو سره مخ کوي.
شرکتي په نام فورتسکو
فیوچر کمپنۍ ته د افغانستان د 19 ولایتونو چې لزګونه قانونه پکې دي د سروې او مطالعې چارې د افغان دولت لخوا سپارل یو اړخیزه او د دې قرارداد ورکړه د شرکت ته پرته لدی چې د افغانستان د قانونو قانون په نظر کې ونیول شي. په افغانستان کې د سوداګرۍ پروهیا منفی اغیز کوي.
د ښاغلي عطایي په خبره کې د قانونو په اړه تړونونه بهرنۍ کمپنۍ ته ورکول کیږي باید د افغانستان د قانونو د قانون پر رڼا کې وي. په رسنیو کې د خبرو شویو راپورونو پر بنسټ دغه تړون د داوطلبۍ له وړاندې کولو پرته ورکول شوی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د قانونو قانون د 24مې مادې له مخې د قانون کندلو تړون یواز د قانونو قانون د 24مې ماده د حکم مطابق د داوطلبۍ به تر سره کېدو لپاره ورکول کیږي او د داوطلبۍ پرته د قانونو تړون ورکول د افغانستان په هیڅ قانون کې صراحت نه لري. د افغان حکومت او استرالیایي شرکت ترمنځ د شوی تړون لمخې افغان دولت د 19 ولایتونو قانونو پرته لدی چې د کان مشخص نومیات یاد شرکت ته ورکوي او افغان حکومت تر 15 کلونو نشي کولای چې لیاد شرکت پرته هیڅ کس یا شرکت ته د هیواد قانونو کې د فعالیت اجازه ورکړي. د تړون لمخې کا فورتسکو فیچر کمپنۍ ونشي کړای په ټاکل شوی وخت یعنی 15 کلونو کې خپل فعالیت بشپړ کړي، افغان دولت دغه وخت غځوي. خو د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت ویان محمد عزیز غروال په دې اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي نو فورتسکو فیچر شرکت سره یواز د سروي هوکړه لیک لاسلیک شوی.
د افغانستان اسلامي جمهوریت او د قانون او پټرولیم وزارت د فورتسکو فیچر کمپنۍ سره هیڅ ډول استخراجي، تفحصي او یا هم اکتشافي قرارداد نه دی لاسلیک کړی، بلکې د اقتصادي مطالعاتو په موخه یې له دغه شرکت سره تفاهم لیک لاسلیک کړی دی چې موخه یوازې د هغه کانی ساحو یا مدني ساحو اقتصادي مطالعات دي چې په تفاهم لیک کې ذکر شوی دی.
نوموړی په ټینګار سره وایي هغه بنسټونه چې په دې برخه کې نیوکې لري یو ځل بیا د افغان حکومت او یا د بهرنۍ کمپنۍ سره شوی تړون ولولي. خو دغه هوکړه لیک له دې وړاندې هم له غبرګونونو سره مل و. د افغانستان د ملي امنیت پخواني رئیس رحمت الله نبیل پر خپل فیسبوک پاڼه هغه مهال لیکلی و چې په عمده او پرچون ډول د افغانستان پلور له بده مرغه ډاکټر اشرف غني او هغه ته نږدې کړي ټول شوي او افغانستان یې فورتسکو فیچر استرالیایی کمپنی ده چې په اصل کې د چینایانو په اختیار کې ده بخلای دی. که دغه کار په آگاهانه ډول وي ملي خیانت دی او که غفلت شوی وي ملي جرم دی. له نوموړي سربیره په ټولنیزو رسنیو کې دې ته ورته غبرګونونه هم خپاره شوي و چې هغه مهال بیا د افغان حکومت لخوا دغه ټولې څرګندونې بې بنسټه وبلل شوې.
تاتاران په افغانستان کې له سلګونو کلونو راهیسې ژوند کوي خو لا یې هم هویت په اساسي قانون کې نه دی درج شوی. افغان تاتاران چې په اصل کې په روسیه کې د تورې بهیرې په سواحلو کې له کریمیا او کازان سیمو افغانستان ته راغلي اوسي د جغرافیایي عواملو له امله خپله ژبه هېره کړې او په پښتو، دري او ازبکي خبرې کوي. په دې وروستیو کې ځینو کلتوري بنسټونو په افغانستان کې د تاتاري ژبې د بیا راژوندي کولو لپاره هڅې پیل کړې او په روسیه کې هم له تاتارستان جمهوریت سره اړیکې ټینګ کړي. نور په دې رپورټ کې
د افغانستان تاترانو له سلګونو کلونو را وروسته د خپل هیر شوي هویت د بیا موندنې هڅې پیل کړې. په کابل کې د افغانستان د تاترانو کلتوري بنسټ آزادي راډیو ته ویلي چې هڅه کوي چې د خپل هیواد په ګوټ ګوټ کې افغان تاتاران له خپل هیر شوي فرهنګ سره آشنا کړي او په دغه هیواد کې د تاتاري ژبې د احیا زمینه برابره کړي. یاد بنسټ په همدې موخه د روسیې د تاتارستان له جمهوریت سره هم اړیکې ټینګې کړې دي. د دغه بنسټ مشر زبیح الله تاتار وایي چې د افغانستان تاتاران په 1219 میلادي کال کې کله چې خوارزم شایان په خراسان کې واکمن وو د روسیې د تورې بهیرې له سواحلو څخه د افغانستان شمالي سیمې ته راکوچېدلي. هغه وایي چې په لومړي ځل تاتارانو د افغانستان په سمنګان کې ځانونو ته مینې جوړې کړې. زبیح الله تاتار زیاتوي چې د جغرافیایي بدلونونو او د چاپیریال د اغېزمنتیا له امله افغان تاتارانو اوس خپله مورنۍ ژبه په بشپړه توګه هیره کړې او پر نورو توکمونو لکه ازبک، پښتون، تاجک او هزاره ورګډ شوي دي. دی وایي چې په افغانستان کې د تاتاري ژبې د بیا دودولو په موخه د افغانستان د تاتارانو کلتوري بنسټ د روسیې د تاتارستان په جمهوریت کې د تاتارانو له نړیوال کانګرس سره فرهنګي اړیکې تامین کړي. ښاغلی تاتار زیاته کړه
روابط بنیاد فرهنگی تاتارها با کشور تاتارستان
د تاتارستان له هیواد سره د افغانستان د تاتارانو د کلتوري بنسټ اړیکې د فرهنګي مسایلو تر کچې دي. د تاتارانو نړیوالې کنګرې د تاتارستان له نړیوال پونتون څخه یو ښوونکي ګمارلی تر څو په یوه اونۍ کې دوه ساعته موشته د تاتاري ژبې ښوونه وکړي.
تاتار په اصل کې ترکان دي خو ژبه یې د آلتایی، ترکیه او مغولي ژبو له ترکیب جوړه ده. تاتاران د افغانستان په اساسي قانون کې د یوه ځانګړي توکم په توګه نه دي پیژندل شوي. په اساسي قانون کې راغلي چې د افغانستان ملت له پښتون، تاجک، هزاره، ازبک، ترکمن، بلوڅ، پشهیي، نورستاني، ایماق، عرب، قرغیز، قزلباش، ګوجر، برهوي او نورو توکمونو څخه جوړ دی. په دې وروستیو کې هڅه شوې چې د تاتارانو قومي هویت په الکترونیکي تذکرو کې ثبت شي. د افغانستان د تاتارانو د کلتوري بنسټ د معلوماتو له مخې افغان تاتارانو په خوا د محیطي ادغام په دلیل د پښتنو، تاجک، ازبک او هزاره په نامه د هویت تذکرې اخیستي. په دغه هیواد کې د تاتارانو د نفوس دقیقه شمېره روښانه نه ده. د زبیح الله تاتار په خبره د افغانستان نورو توکمونو ته او وختي تاتاران د هیواد په 14 ولایتونو کې تر ډیره په سمنګان او بلخ کې ژوند کوي. د یوازې په سمنګان کې چیرې چې تر ټولو ډیر افغان تاتاران اوسیږي د تاتارانو تخمینی شمېره 200,000 کسان بولي. د افغانستان د ملي احصایې ادارې ویلي چې دغه هیواد کې د قومي تفکیک له پلوه هیڅ ډول سرشمېرنه نه ده ترسره شوې او له همدې امله له دغه ادارې سره د افغان تاتارانو د نفوس امر نه دی مشخص شوی. د ملي احصایې ادارې ویاند روینا شهابی په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل.
در مورد احصایه و سرشماری قوم تاتار
دا تاتار قوم د ایسای او سرشمیرنې په اړه موږ ارقام نه لرو. دلیل یې دا دی چې موږ هیڅ د قومي تفکیک پر بنسټ سرشمیرنه نه ده کړې او د هغوی تابعیت اوس د مقررو غوښتنو په اساس د الکترونیکي تذکرو د غوښتنې په فورم کې ثبت شوی.
د افغانستان د حکومت په کابینه کې افغان تاتارانو ته کوم لوړ سیاسي موقف نه دی ورکړل شوی خو دوی په پارلمان کې له سمنګان ولایت نه یو استازی لري. عبدالله محمدی د افغانستان د ولسي جرګې غړی دی چې په خټه تاتار دی. ښاغلی محمدی وایي چې د افغانستان تاتاران اکثر حنفي مذهبه سنیان دي او ډیر معدود شمیر شیعیان هم پکې شته. هغه وویل چې د 2021 کال د مارچ میاشتې په 15 نیټه د تاتارستان جمهوري ریاست په مرسته افغان تاتارانو ته په کازان کې د تاتارانو د نړیوال کانګرس له لوري په آنلاین ډول د تاتاري ژبې د زده کړې یو پروګرام پیل شوی. د زیاته کړه
د زده کړه زموږ لپاره ډیره موثره او د ارزښت وړ ده. دا یوه لویه موقع ده چې په آنلاین توګه تاتاري زده کړو تر څو په ټولنه کې بیا ژوندی شي.
په کابل کې د تاتارانو د ټولنیز بنسټ مشر کمال الدین تاتار ازادي راډیو ته ویلي چې د افغانستان تاتاران د تاتار غږ په نوم یوه نشریه هم لري.
هغه ویلی چې د دغه هیواد د عدلی او د اطلاعاتو او کلتور وزارتونو سره د تاتارانو 15 ټولنیز او کلتوري بنسټونه هم ثبت دي. د کمال الدین په خبره چې د افغانستان تاتاران د روسیې د تاتارستان له جمهوریت سره نږدې اړیکې لري او د دغه توکم مشرانو له 2015 میلادي کال راهیسې د تاتارستان په پلازمینه کازان کې د تاتارانو په عمومي اسامبلو یعنی غونډو کې څو ځله برخه اخیسته. د ایران د بهرنیو اړیکو د تاریخ د یوه ژورنال د معلوماتو پر بنسټ د نړۍ په درویشت هیوادونو کې کابو 6 میلیونه تاتاران په پاشلي او د وړو قومونو ډلو په څیر ژوند کوي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
او سمې ونړې والا موضوع د امریکا د دفاع وزیر په ګډون د 12 هیوادونو دفاع وزیرانو په یو ګډه اعلامیه کې د برما پوز پر مظاهره چانو له وژونکو قوې څخه د استفادې په خاطر وغاند. پرون په برما کې د پوز لخوا له کودتا رئیس تر ټولو خونړۍ ورځ و. نور جزئیات به د ملالي بشیر په راپور کې واورئ.
په برما کې وروسته له هغه چې پوز د دغه هیواد کنټرول په لاس کې واخیست د کودتا د مخالفینو خونړۍ ځپنې پیل کړه. د مارچ په 28 نیټه په دغو ځپنو کې تر نیوي زیات کسان وژل شول او دا په برما کې تر ټولو خونړۍ ورځ بلل شوې. د 12 هیوادونو نظامي مشرانو د کودتا د مخالفینو ځپنه غندلې او د امریکا، جاپان، جنوبي کوریا، استرالیا او ګڼو ناټو هیوادونو په یو ګډه اعلامیه کې ویل چې په برما یا میانمار کې پوځ د خپل هیواد د خلکو په سترګو کې اعتبار بایللی دی. په اعلامیه کې راغلي مسلکي ځواکونه د چلند نړیوال معیارونه تعقیبوي، د خلکو د ساتنې مسؤل وي، نه هغوی ته د زیان رسولو لپاره. په اعلامیه کې د برما له پوځ غوښتل شوی چې له تاوتریخوالي لاس واخلي او د میانمار د خلکو د اعتبار ترلاسه کولو لپاره دې هلې ځلې وکړي. د دې اعلامیې د ګډونوالو هیوادونو ډیپلوماټانو هم د میانمار د پوځ په اړه ورته غبرګون ښودلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ویلي چې هیواد یې د برما د امنیتي ځواکونو پر خونړۍ ځپنه کرکه ښیي او زیاته کړې ده چې دغه پوځ د یو څو کسانو د خدمت په خاطر د خلکو ژوند قرباني کړ. بلینکن زیاته کړې د برما زړور خلک د پوځ د طرحې واکمني ردوي. جنوب ختیځ آسیایي هیواد برما ته د اروپایي ټولنې استازولۍ د دې هیواد د وسلوال پوځ ورځ د طرحې او شرم ورځ بللې ده. ملګرو ملتونو ویلي د شوک کوونکي تاوتریخوالي له کبله د ګڼو کسانو د وژل کېدو راپورونه یې ترلاسه کړي. د دې ادارې عمومي منشي انټونیو ګوتریش د ملکیانو وژنه په سختو ټکو غندلې ده. د سیاسي بندیانو ادارې چې توقیفونه او مړینې ثبتوي ویلي چې یوازې د مارچ په 28 په میانمار کې 1 نوي کسان وژل شوي او د مارچ په 8 دا شمیر 104 لستل ورسوي دی. په برما کې د فبروري په لومړۍ نیټه پوځ د دې هیواد واک په لاس کې واخیست او له هغه راهیسې وضعیت بحراني سوی. پوځ د ملکی حکومت مشر آنګ سان سوچی له خپلې دندې لرې کړه چې په نتیجه کې خلکو د ډیموکراسي په ملاتړ پراخ لاریونونه وکړل. سوچی او نور ډیموکراتیک مشران په بند کې دي. پوځ ویلي واکې ځکه په خپل لاس کې واخیست چې د نومبر میاشتې په انتخاباتو کې درغلي سوی وه. خو د برما د انتخاباتو کمیسیون دا ادعا رد کړې ده.
حضرت نور سروان د نورستان ولایت او د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکی. زمونږ د نورګرام ولسوالۍ کې د برق ډېر ستونزې دي، ډېر ستونزې دي د برق دي او خلکو ته په کلیو کې په بانډو کې ژوندی برق د بېلابېلو لارې ورکول کېږي. نو تاسو خواره دلته خو اوبه شته، لس مترې دي هلته سیم دی، نو دلته د نګو هم څوک خري نه څښي نه څښي. زمونږ لوړپورو چارو ته دا خواست دی، ازادي راډیو ته هم زمونږ دا خواست دی چې زمونږ دا غږ د لوړپورو چارو ته ورسوي. وسلام.
اکمل افغان یم، د خوشنا په خوس کې زیات برنمو شوی دي او زیات کورونه ورنګ کړي دي. د مسؤولو چارواکو څخه مې هیله دا ده چې په دې بحث کې د زیات کومکونه د خوس اوسیدونکو سره وکړي. د څو ورځو کېږي چې مسلسل برنمونه روان دي، په دې کې کوچیانو ته هغه کورونو والا په زیات کورونو رسېدلي دي چې په کې د باران پیلو پیل برابر د سندۍ ریډیو لیکلو کارکوونکو نه پوښتنه مننه.
فرهاد کندهار ولایت څخه خبر کوم، دغه ځکه وزپاله رمز سر بعد دا ماشینه ول داس کیر ماشینه بند د دوه درې میاشتې کیر ماشینه موږ داخې د کور کې را پسې رښنان را تا غوړ تاسو موږ ډاکټر مستان پر ور سوی د کندهار په دوه مو ځکه اول یو زید بم یو زې نایشه درې مو ځه ماشینه نه داخې چې دا څنګه کار دی ګور خل بو واسه ورنه پاتې د خدمت ما ژغ ټولو چاواک لور مشران تر ورسوي خدای پرمان.
زمن خان خبرې کوم د ننګرهار نه. زه پر دې خوشاله شوم چې د کمال خان هم جوړ شو. دا موږ تر ډېر د ویاړو لپاره خبره ده. او بل طرف ته بعض ظالمان موږ اوس هم وینو چې په دې بانک کې کار کوي. دوی زما دا هیله ده چې د خدای لیا کوي د دې ښکار څخه لاس واخلي. دا زموږ د وطن د ابادۍ لپاره د وطن په شختاري باید له دې ښکار څخه ډډه وکړو. والسلام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
په همدې سره د خبري مجله هم پای ته ورسېده. خو له ازادي راډیو سره اوسې ورسته خبري مجله مو پاتې ده. زه نوري اسنوري له تاسو اجازه غواړم. خو مایکروفون خپل همکار مقیب نائب تسپارم. نائب صاحب خیر خلاص.